Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگیالي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې په کې د فعالیت توان نه لري. زبی الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانی ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 30 تر 30 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرنی اتباع دي. یادونه ورده چې روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ټرمپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبې په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریده لیوالتیا څرګنده کړي ترڅو د ایران حکومت وښيي چې باید د اتمي وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړ توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه و نه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعیا خواشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزی اروپا د غونډوړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د تیرې جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړۍ له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوبلړۍ مهالویش اعلان کړ. د درې شلو ورځو او درې پنځوس ورځو دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوبلړۍ کوربتوب کوي چې شلو ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلو ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روانې دي، په ګروپي مرحله کې وروسته له دې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. یوناما وایي په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلک د دې دي خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړي دله وشي کنه.
ولی په کورنیو کې ښځو ته په نوم غږ نه کیږي، علت یې څه دی؟ دود، احترام او که د ښځو له هویت انکار. خوست خونځیو د شاګردانو او استادانو ستونزې هم اورو.
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړه څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږ سنفونه ته رسیدګي وکړي.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي ابتدایي شمیرې ښیي چې د ننګرهار په بېسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دیارلس ولسي خلک وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې وویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې د کوچنیانو او ولسي خلکو د وژل کېدو ریپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بینیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسي خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستاني طالبانو او داعش و اډې او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسي خلک په نښه شوي دي. د پاکستان رادیو ریپورت ورکړل چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه ریپورت ورکړی دی او دغو رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې د ما همکارې فریده سیال سره پاتې شئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلی دی. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل واوخته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یاهود څلورمه په خپله ایکسپانه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستی بندیدو او چیرنی حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پم دی حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حملې لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندی موندل شوی. په پنګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شویو 18 کسانو له ډلې 14 پرون خورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غې ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حملې وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او ورینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه ورېرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر 80 کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو له ډلې 15 د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونې کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمې شورا ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري 28 د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشرې انالینا بربوک غونډې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالبه شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به خپې یادوي ځکه دا تاو د باسونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم و چې ویلي خدل تکندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبروري په 26 د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانانو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. د هغه راپور باید د بشري حقونو پر مسئلو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقونو د عالي کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په 28 په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر 13 به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په وار وارې د ښځو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالی کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د پېشمنۍ او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
صابره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوې وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې په رارسېدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هود څلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسېږي او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وایي د کار نشتوالی او د ژوند لګښتونو زیاتوالی د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خاوند مې هره ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. تر روژه ماتي لپاره هېڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پېشلمی هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هېڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې د څلورو ماشومانو مور انیسا وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي خو د عاید نشتوالي او بیکارۍ له امله د روژه ماتي او پېشلمي پر مهال تش درسترخوان ته ناست وي. انیسا وایي د روژې له راتګ سره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستان تر راستنېدو وروسته بیکاري او د عاید نشتوالي له سختو ستونزو سره مخ کړی یم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میاسته خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تیروو. ماشومان تازه د روزي عمر ته رسیدلي دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کېږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېری راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپنا د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپله اکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له لا نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2016 کال له پیله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي وو چې ایران او پاکستان په روسیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شوي او افغانانو ته به مالي مرسته سرپنا خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړې وو چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بېلابېلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. دا چې د ښځو د حقونو فعالان او دیني عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولی سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت یک دختر بچه که ازدواج میکنه کلنم بچه
کله چې یو نجلۍ او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې مېرمنې ته په څه نامه غږ وکړي، ځکه هغه له ماشومداره شوې نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي، او که یې خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کېږي. زه چې ډېری وخت ورسره مخ شوی یم هی ورته وایي مېرمن یا ګرانې ویل، یا دا چې خپلې مېرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسل هم خپله ورته تجربه شریکوي.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه انا که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنن
تو خپلو کورنیو که میلیدلی چه مثلا د کاکا ماما او مزمن میخپلو میرمنو تا د ماشومان و مور پنوم خاک کوی، مثلا وای د تمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوایی چه میرمن می یا د ماشومان و مور می لدې ستونزې سره مخ یو. خو ډېرې لوستي او رونان دي خلک خپلې مېرمن ته په نامه غږ کوي،
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو بې احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما، مردم ما، چون مذهبی و سنتی هستن،
زمین پا طورنه که ده دیله پاره چه خلق مذهبی او سنتی دی معمولا نخپل و میرمنو تا ده ماشومان و ده مور پا نوم غک کوی یای ده زوی نوم ورد اخری. مثلا زخپل چه زوی می مصور نومی گی میرمن تا می ده مصور موری پا نوم غک کوم پروختون که چه ده میرمنو نومونو پختنه که گی پا غیمان شرمی گو او نه وای خو څو نارینه چې آن مېرمنې موږ پېژندلې هم د خپلو مېرمنو نومونه لاته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل، دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مالوي.
د اکثره مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زنه ذکر میکنم.
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادیږي او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چې هغه یې نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نه شي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي، داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې شوې ښځې یا له مړې شوې کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دیني عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، در تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایرا داشته باشید در نوشته چی در گفتار.
د ښځې نجلۍ لور، مور او مېرمنو نوم اخیستل وی نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي، بلکې مطلوب هم دي او مسلمانان یې باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي، دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د ټینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو، مېرمنو، خویندو او لونو نمونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوري نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې وه، خو له سیاسي بدلون او وخت د طالبانو له راستنې دورسته دا بحث پر عملی توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرایو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلاساته راډیو نوري د خوستو سیدونکو د پوهنې لزایي دارو غواړي چې په دې ولایت کې د خون روزنې بهیر د خکولو او په دې برخه کې د شتو ستونزو هرول لپاره د کوخه وکړي. دوی په ځنګل ډول د نوي خونی سکال د پای لپاره د یو شمیر خوانځي وو د ودانې یو نشټون هم درنګه د درسي کتابونو او مسلکي خونکو کمخ د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي خوانیز کال پیلې دوه تنګ دي. د خوست اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوند ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخواني جمهوریت پر مهال د اقرا برنامه په چوکاټ کې د ځینو ښوونځیو د ودانیو نیمګړي کارونه د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي خونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې که رسیدنه ورته ونشي خوانیز بهیر اغیزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کړای شي چې شپږ سنفونو ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکی منه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیر الله امیرزی بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي. وایي د یو مناسب چاپیریال پرته کیفیت لرونکی ښوونیز بهیر ستونزمن وي.
موږ پاترفی سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ نه لرو، ساختمانونه نه لرو. دوه مستونځي دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د ښوونکو.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت ویل
په افغانستان کې مونږ په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې د غاډي کتابو کمښت ستونزه وه او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي ښوونیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه اویا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالي لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوي حافظ الرحمن وویل
نوې کول ته انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک کې چې کومه بودیجه پته ده هغه به ریستره کیږي، دا به ترمیمیږي.
یاد دیوی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې نجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سل او نولس هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د دېرش زره نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې نجونې وي.
تاسو لا پیغامونو
زخو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدون کیم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې د کوشش دا وکړي خپل مشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کېږي فلحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي مخامخ یو وي پشا بیا بیل به در سره ویني بېله کرایه یې بېل حساب کتاب وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادي ملمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادي رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادي راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادي میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله وي. ته خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکړم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې مې هغه ضعیف وو. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وتلی نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیر ته وړ کایو، ما راتو سره به می ډیر شوق. ستاسو د ازادې راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده، کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل فلحال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنده یې ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګري کوي، ستا او د هغه بزګري فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کرونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي موږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي یک آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې، کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړې چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، نو هغه همداسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو چې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخی ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخی ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچ اوبه، هغه اوبم چې بیا دی بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه.
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده پغه کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
هغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندل بیا چې کا وات راشواله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده کدا دل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او دین کنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې مو کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلي او شاخبوریم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشوله هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي په اصلي تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاسل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل واخلي هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډېره کې
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوئ
و دا څو کاله څلور کاله خوار کال پیښېږي داسې بیا په عموم کې ټوله کابل ولایت نه ځپي که درته ووایم داسې یو کله یوه شي نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
دزمن په سیمه کې خو کیږي، خو چې ما اول نه تیر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډېرو خلکو ایښي دي ګیلاس، ایښي دي هغه مڼې، ایښي دي هغه ښه بادام، ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده. که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکۍ، حاصل یې ډېر وي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي، سږ کال یې یو پټی دغه ته نیت کړی ده د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال راوړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کیږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي، توت یې ښایي، چنار یې ښایي، دا پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره رسي بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی تي لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کې وي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کې وي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کې وي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ په کښې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خوده، د پیوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته پخپله کوي که په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبورۍ او د دغه ونو شاخبورۍ، ځکه ونو شاخبورۍ ما خپله نه ده، داسې فکر غواړي، هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راولو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کښې، همهغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبورۍ چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیل یې اوږدوالی، لس سانتي اوسپندې د بیل، هماغه باندې بس خپله ورته اړه وکړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی، نو هغه هلته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي، او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوکي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې سمې په
امان الله خان تکله دمځکه خو به حتما تاسو ته لپلار پاتوي له هغه وخته چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفته زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته خپل پلرونه وسکتي کې چې کرنه وکړل غویان به ول دواني هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر کې هغه وخت کې بيخي په سلو مرز نه کوله کله چې وخت یو د 30 کال مخ کې اوس په سلو مرز کې نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پای پی وسره په غون باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پام کو کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دې خاطر وکړه چې نه دی راتلون کې لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې
په نږدې راتلونکو کې او په لری راتلونکو کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر انشاءالله من کو هیله لرو او فکرم هم داده که تا پروز کال جیرو خالکو دا دانگور و باغونه نده تا که دیر غاکی غاکی جوی چه بیخی زیادی و بالی داده و بوز آیات ول یو کس یو سو کسان هم ده چه پیپونه ور تا تیر کل قطرهی سیستمی ور تا که نوغر دیر خاصل ور که نو کرا کرا طول وزه چه هم دا فکر که ویچ کرن آسری شی ده و بوز آیات کم شی او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه دي نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاکی غاکی غوطه زبکه تیکه شوی سره گرمی گرمی غوطه که اتا دیشتر رجوع که بخارات که وی پیستالو زی نو تا خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری که کاریم پی روان کرده دا پروز کالما دیر زایی که ولی دا انگورو تاکون تی قطرهی سیستم چو که چه دیر که نتیجه ور که یوی کامی و بمسرک ولی یو تاکون دیر تازه و زتنده اینه که ولی پاسانه بنی زمکه ور که پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپل قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروز کالیم پی اولاس تاکو تجربه که مغای دیر که نتیجه ور که نو پراتونگی که کوشش کو چه امدغه غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجیری هر څه پوچې وطن تیرا ګټلې وې ختمې
نشم.